Radio. Radio Azadi.
السلام علیکم او سهار په خیر په افغانستان کې د سهارو بجې سوې د ازادي رادیو خبرونې په لومړي نیم ساعت خبری مجلې سره پیلېږي. د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو ایف پی بدخشان ته د مرستو رسولو پروسه وځنډوله. د پکتیا سیمه ییز چارواکي وایي چې په ډنډ پټان ولسوالۍ کې پاکستانی ملیشي د وسلوالو مخالفانو په لیکو کې جنګیږي. نن دوشنبه ده، د وږي اسمبلۍ 23مه د سپتمبر 14مه. په خبری مجلې کې نور مسایل هم څېړو، خو اوس خبرونه. د افغانستان پوځ وایي په اورزګان ولایت کې د دولت 15 وسلوال مخالفان وژل سوي او په کندهار کې 2 نوي حلقې ماینونه کشف سوي دي. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي وایي د بروکسل کانفرنس لپاره د کابل لخوا له ورکړل سوي مهالویش سره موافق دی. 15 دېرش کډوال چې ویل کېږي نیمایي ماشومان و په سمندر کې ډوب سول. د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو ایف پی بدخشان ولایت ته د مرستو د موادو رسول وځنډول. نامعلومو وسلوالو د جمعې په ورځ د ډبلیو ایف پی پر 15 لاریو په داسې حال کې حمله وکړه چې د بدخشان د لرې پرتو سیمو خلکو ته د خوړو د موادو له رسولو وروسته د دې ولایت مرکز فیض آباد ته ستنېدلې. تفصیل په همدې خبری مجله کې. د افغانستان پوځ وایي په اورزګان ولایت کې د دولت 15 وسلوال مخالفان وژل سوي او په کندهار کې 2 نوي حلقې ماینونه شنډ کړل سوي دي. د 215 اتل قل اردو مطبوعاتي دفتر په یوه اعلامیه کې چې پرون ناوخته خبره کړې ویلي چې د اورزګان ولایت په دیراوت ولسوالۍ کې د تصفیوي عملیاتو په نتیجه کې 15 سختریزه وسلوال وژل سوي او 15 نور ټپیان دي. په اعلامیه کې راغلي چې د کندهار ولایت د میوند ولسوالۍ په مربوطاتو کې د تصفیوي عملیاتو په بهیر کې 2 نوي حلقې ماینونه کشف او شنډ کړل سوي دي. سرچینه وایي چې یو دولت ضد وسلوال په زابل کې د هغه ماین په چاودنې کې وژل سوی او بل ټپي دی چې غوښتل یې ترې و پله لاندې ځای پر ځای کړي. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی وایي د بروکسل کانفرنس لپاره د کابل لخوا له ورکړل سوي مهلت سره موافق دی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت لخوا په خپره سوې اعلامیه کې راغلي چې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي دانیال فیلډمن پرون د افغانستان د بهرنیو چارو له وزیر صلاح الدین ربانی سره په کتنه کې پر دې او نورو مسایلو خبرې وکړې. په اعلامیه کې راغلي چې په بروکسل کې د کانفرنس د 2014 میلادي کال په وروستیو کې په پام کې دی او افغانستان به هم د اجنډا په سر کې شامله موضوع وي. په اعلامیه کې راغلي چې دواړو مشرانو د ورسا پر کانفرنس هم خبرې وکړې چې په راتلونکي کې جوړیږي. څلور دېرش کډوال چې ویل کېږي نیمایي ماشومان و پرون د یونان یو ټاپو ته نږدې هغه وخت مړه سول چې کښتۍ یې په سمندر کې ډوبه سوه. د یونان په فارماکونیسی ټاپو کې د نوموړې پیښې د قربانیانو د هویت په اړه څه نه دي ویل سوي، خو د یونان د ساحلي ساتونکو د ادارې یو ویاند ویلي چې څلور ډوب سوي ماشومان نوي زېږېدلي وه او په نورو کې 15 نجونې او 15 هلکان وه. جرمنی دغه هیواد ته د کډوالو د ورتګ د محدودولو لپاره له اتریش سره پر خپله پوله د کنټرول نوي اقدامات وضع کړل. د جرمنی د کورنیو چارو وزیر توماس دی مایزیری پرون وویل د دې تلاشي او کنټرول هدف جرمنی ته د کډوالو د اوسنۍ ور روانې جوپې محدودول او وروسته له دې چې جرمنی ته داخل سول په منظم ډول طی مراحل کول دي. دو ویل د دغو اقداماتو له کبله شاید د ریل ګاډو خدمات هم له خنډ او ځنډ سره مخامخ سي. وړم ورځ څه باندې 15,000 کډوال او پناه غوښتونکي د جرمني مونشن ښار ته ورسېدل. جرمني اټکل کوي چې سږ کال به 8,000 کډوال ورسي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وایي چې مسکو به سوریې ته د پوځي تجهیزاتو لیږلو ته دوام ورکړي. لاوروف له یوه روسي ټلویزیوني چینل سره په مرکه کې وویل چې له دمشق سره د مسکو د پوځي تخنیکي همکاریو هدف د تروریزم په وړاندې د مقاومت ملاتړ دی. لاوروف وویل سوریې ته استول سوي تجهیزات پوځي وسایل وه، دا کار دوام لري او دوام به وکړي. او د مالدوا په پلازمینه کیشنیوف کې لږ تر لږه 1000 کسان راټول سوي او د 1 میلیارد ډالرو د ورکېدو له رسوایۍ وروسته د ولسمشر نیکولای تیموف دی او د حکومت استعفا غواړي. دا اعتراضونه چې په مالداویا کې د عزت او حقیقت په نوم د مدني نهضت لخوا تنظیم سوي چې د تېرې یکشنبې په ورځ یې سلګونه زره خلک واټونو ته راوویستل.
د هوا پیژندنې نړیوالو ادارو د کابل په شمول د افغانستان د یو شمېر لویو ښارونو د هوا حالاتو اټکل د سانتي ګریډ په کچه د نن لپاره په دې ډول کړي. نن به په کابل کې آسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 1.14 ده. په کندهار کې به آسمان ځای ورځ وي، د تودوخې لوړه درجه 4.15 ده. په مزار شریف ښار کې هم آسمان ځای ورځ دی، د تودوخې لوړه درجه 1.19 اټکل شوی ده. په هرات کې به آسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 1.14 ده. په جلال آباد، غزنی، ګردیز او بامیان ښارونو کې به نن آسمان شین وي. په جلال آباد کې د تودوخې لوړه درجه 9.15 ده. په غزنی کې د تودوخې لوړه درجه 28.12 ده. په ګردیز کې به د تودوخې لوړه درجه 16.11 وي. او په بامیان کې د تودوخې لوړه درجه 1.6 اټکل شوی ده.
د ازادي راډیو سهارنۍ خبري مجله اوري. د غزنی پر مرکزی زندان برید سوی او په سلګونو بندیان ورڅخه تښتېدلی دي. په بدخشان کې وروستۍ پیښې د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP د مرستو د رسونې د کارونو د ځنډېدو سبب سوي.
بدخشان ولایت کې زموږ د ټول د خوراکي توکو او کوم قطارونه چې پروژو ته او خلکو ته زیاد انتقال په حالت کې یا هم پلان شوي و چې مواد ورسوي، هغه هم تر نامعلومه راتلونکي پورې ځنډولي دي.
د کابل په شاه شهید سیمه کې زیانمنو سویو کورنیو پرون بیا مظاهره وکړه.
با خواهان ما که میقتلانه از حادثه اصلی شاه شهید هسته.
د پکتیا سیمه ای چارواکي وایي چې په ډنډ پټان ولسوالۍ کې پاکستانی ملیشي د وسلوالو مخالفانو په لیکو کې جنګیږي.
دښمن دا مستقیم پاکستان حمله ده. هغه اطلاع چې موږ ته رسېږي د طالبان نه یا د مخالفین نه د دوی فوج دوی پرسنل زیات ده.
د پاکستان په پنجاب ایالت کې به می چاودنې لږ تر لږه 10 کسان وژلې. د ژوند رنګونه هم په دې خبري مجله کې د نورو مطالبو تر څنګ اوریدلی سي. مخکې تر دې چې بدخشان ولایت د خوړو نړیوال پروګرام د مرستو د ځنډېدو راپور واخلو، غزنی ولایت په اړه رپورټ لرو. تېره شپه د غزنی پر مرکزی زندان حمله سبب په نتیجه کې ګڼ بندیان تښتېدلي دي. اسدالله لودین له کابل نور احال رکبیلودین صاحب، سهار په خیر. پیښه څنګه سوې ده؟
ډېره مننه صالح صاحب، سلامونه تاسو او ټول اوریدونکو ته. د غزنی چارواکي وایي چې تېره شپه شاوخوا 2 بجې یو شمېر وسلوالو مخالفینو د غزنی په مرکزی زندان انتحاري او وسلوال حمله وکړه، چې په نتیجه کې د زندان دروازې ماتې او ګڼ شمېر زندانیان وتښتېدل. د غزنی والی عبدالعلي د والی ویاند د والی مرستیال په بخښنې سره ازادي راډیو ته ویلي چې په دې زندانیانو کې 325 زندانیان دي چې ټول تښتېدلي دي. دوی وایي چې تر اوسه دوی د دې پېښې په اړه څېړنه کوي. بل ورته وسلوالو طالبانو هم د یوې خبرپاڼې په خپرولو سره ازادي راډیو ته ویلي چې د دوی د برید کوونکو شمېر 10 تنو ته رسېدی چې په انتحاري واسکتونو سمبال وو. دوی وایي چې دوی حمله کړې او شاوخوا 400 خپل ملګري یې له دې زندانه آزاد کړي دي. نو تر دا مهاله د دې لامل نه دی معلوم چې ولې وسلوال مخالفین وتوانېدل چې په دومره ګڼ شمېر زندانیان یوه حمله کې له زندانه خوشی کړي. او دا په تیرو څو کلونو کې لومړی ځل دی چې په دومره ګڼ شمېر وسلوال مخالفین له زندانه د یوې حمله په نتیجه کې تښتې ته آماده کیږي.
ډېره مننه اسدالله لودین. و په کابل کې له دې څخه مووریدل چې نن سهار وختي 2 بجې شاوخوا د غزنی پر مرکزی زندان حمله شوی چې په نتیجه کې په لسګونو بندیان تښتېدلي دي. تر دې مخکې دغه سي پیښې په کندهار او نور ولایتونو کې هم شوې دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP بدخشان ولایت ته د مرستو د موادو واستول وزندول. WFP وایي د افغانستان نورو سیمو ته به د مرستو رسولو په مقصد عملیاتو ته دوام ورکړي، خو په بدخشان کې د دې مؤسسې پر لاریو د وسلولو د حملې په عکسالعمل کې به تر ناڅرګندې نیټې پورې د ولایت د خوړو د موادو د لیږد عملیات بند کړي. تفصیل د احمد تکل په رپورټ کې.
په داسې حال کې چې د ژمي د سړو موسم په څو اونیو کې را روان دی، WFP یا د خوړو نړیوال پروګرام بدخشان ولایت ته د مرستې د موادو د رسولو عملیات ځنډولی دي. د WFP ویاند وحیدالله امنی ازادۍ راډیو ته وویل چې دا پریکړه په بدخشان ولایت کې د دې مؤسسې د لاریو پر کتار د وسلوالو د حملې په غبرګون کې کیږي.
بدخشان ولایت کې مونږ د ټول د خوراکي توکو او کوم قطارونه چې پروژو ته او خلکو ته زیاد انتقال پالت شي یا هم پلان شوي و چې مواد ورسوي، هغه هم تر نامعلومې راتلونکي پورې ځنډولې دي.
نامعلومو وسلوالو د جمعې په ورځ په یفتل سفلا ولسوالۍ کې د WFP په 15 لاریو په داسې حال کې حمله وکړه چې د بدخشان د لرې پرتو سیمو خلکو ته د خوړو د موادو لرسولو وروسته د دې ولایت مرکز فیض آباد ته ستنېدلې. WFP وایي وسلوالو لاری د یوې شپې لپاره وساتلې او په سبا یې له منځه یوړې، خو ډریوران یې خوشې کړل. د WFP ویان ښاغلی امانی وویل چې دا مؤسسه یوازې په بدخشان ولایت کې خپل عملیات ځنډوي او د هیواد په نورو سیمو کې به فعالیتونه په عادي ډول روان وي.
نور افغانستان کې یعنی بدخشان اخوا په نور افغانستان کې زموږ په فعالیتونو باندې فعلا د اوس لپاره حکومت اغیزه نه لري او فعالیتونه په عادي شکل مخکې روان دي. موږ وضعیت نږدې نه څارو.
په افغانستان کې د خوړو د نړیوال پروګرام رستیال مشر په یو بیان کې چې پرون خپور شو دا پیښه غندلې او پر دې خوشحالي څرګنده کړې چې WFP په بدخشان کې خپل عملیات ځنډوي. د خوړو نړیوال پروګرام او نورې مرستندوی ټولنې د بدخشان په ګډون د افغانستان د هغو لرې پرتو سیمو له خلکو سره هر کال د خوړو د موادو مرسته کوي چې لارې یې په ژمي کې بندېږي. ملګرو ملتونو تېره اونۍ په یو نوي راپور کې وویل چې په افغانستان کې د هغو خلکو شمیر دوه چنده شوی چې د خوړو د نه خوندیتوب له ستونزې سره لاس ګرېوان دي.
ومردل چې د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP بدخشان ولایت د مرستو د موادو د استولو پروسه ځنډولې ده. بلخوا د کابل شهر د شاه شهید په لسګونو اوسیدونکو د مظاهرې په کولو سره له حکومت څخه وغوښتل چې له ژمنې سره سم مرستې ورسره وکړي. دوی ویل چې حکومت ورسره د شاه شهید له پیښې وروسته د مرستې ژمنه کړې خو تر اوسه یې پر دغې ژمنې عمل نه دی کړی. په عین حال کې حکومتي چارواکي وایي چې له دغو کسانو سره به مرسته کوي او دا لړۍ به دوام کوي. تفصیل له خان محمد سین نوري. د خان محمد سین راپور په څو شیبو کې در اورو. تاسو ازادي رادیو ته غوږ نیسئ. چې خبرونه د سهار پر 2 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو دوام کوي. د پکتیا سیمه ییز چارواکي وایي چې په ډنډي پټان ولسوالۍ کې پاکستانی ملیشي د وسلوالو مخالفانو په لیکو کې جنگیږي. تفصیل د سباون کاکړ په راپور کې اوري.
له تیرو اوو ورځو راهیسې د پکتیا د ډنډي پټان ولسوالۍ پر سرحدي پوستو جګړه روانه ده. چارواکي وایي چې په دې جګړه کې له 500 زیات وسلوال او له زرو زیات د پاکستان ملیشیا ځواکونه شامل دي. په ګردیز کې د سویل ختی زون لپاره د 402 سرحدي زون قومندان مل پاسوال عبدالبصیر خپلواک ازادي راډیو ته وویل چې په دې جګړه کې دوی وسلوال ته زیاته مرګ جوړه اړولې ده. نوموړی وایي چې پښته امکاناتو جګړې ته دوام ورکوي او په خبره وسلوال او پاکستانی ملیشیا ځواکونه غواړي چې د دوی پوستو ته ځانونه ورسوي.
جنگ تر اوسه پر پامغه پوستو باندې روان ده. دوی ډېر زیات کوشش کوي، غواړي چې په هر شکل وي دغه پوستې باید لاسته راوړي او موږ خپل زور وو چې دا پوستې ته دوی باید ورنشي، موږ خپل پوستو ته ځان ورسو. اته زه داسې نه شوم چې دښمن دا مستقیم پاکستان حمله ده، ولې موږ د هغه اطلاع چې موږ ته رسېږي د طالبان نه یا د مخالفین نه د دوی فوځ دوی پرسنل زیات ده.
د زیاتوي چې په روانه جګړه کې د دوی د معلوماتو پر اساس پاکستانی ځواکونه مستقیمن وسلوال سره په لیکو کې د افغان ځواکونو پر خلاف جنگیږي او دوی ته د رسیدلو معلوماتو پر بنیاد چې وسلوال د حواله لارې اکمالیږي.
خو بدبختانه وایم چې بیا هم ډېر په قوت سره دوی پرسنل نور هم ورته لیږي، فوجیان راځي، ملیشیا راځي، دوی مقامات کې او ساقلا سلا استعمالوي چې بیګا هم موږ ته داسې اطلاع ورسدل چې دوی د مټا سنگر په منطقه کې هلیکوپټرونه کینستل هلته دوی ته اکمالات وکړل او هغه په اساس اطلاعاتو د کشفې چې موږ ته رسیږي. نو موږ فعلاً دپاره چې کوم تر نن سهاره پورې چې تاسو سره تشریف راوړه د اوله ورځې شروع تر نن ورځ پورې دوی تقریبا 20 کسان لمنځه تللي او ډېر شنه زیات زخمیان شوي دي.
او چې اته ماته داسې اطلاع ورچ په ساده کې وشفخانه ده شل مړي خو دوی هلته انتقال کړي دي.
خپلواک دا هم وویل چې د جګړې له پیله تر دې مهاله د ډنډي پټان په سیمه کې درنې وسلې استعمالیږي. دا جګړه د تیرې دوشنبې په ورځ پیل شوې او تر اوسه دوام لري او د چارواکو په خبره چې له مرکزي حکومت څخه د هوایي مرستې غوښتنه کړې خو تر دې مهاله کوم مثبت ځواب نه دی ترلاسه کړی.
د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP بدخشان ولایت ته د مرستو د موادو رسول وځنډول. د افغانستان فوز وی په ورزګان ولایت کې د دولت 15 وسلوال مخالفان وژل سوي او په کندهار کې دونوي حلقې ماینونه شند کړل سوي دي. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځنګړي استازي وی د بروکسل کانفرنس لپاره د کابل لخوا لور کړل سوي مهالویش سره موافق دي. دغه کانفرنس د 2018 د کال په ورستوي کې په پام کې دی او افغانستان به هم د اجنډا په سر کې شامله موضوع وي. څلور دیش کډوال چې ویل کیږي نیمایي ماشومان و پرون د یونان یو ټاپو ته نږدې هغه وخت مړه سول چې کښتۍ په سمندر کې ډوبه سوه. بل خوا جرمني دغه هیواد ته د کډوالو د ورتګ د محدودولو لپاره لو تریستره پر خپله پوله د کنټرول نوي اقدامات وځ کړل. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وایي چې مسکو به سوریې ته د پوځي تجهیزاتو لیږلو ته ادامه ورکړي. او د مالداویا پلازمینه کیشنیوف کې لږ تر لږه زر کسان راټول سوي او د $1 میلیارد د ورکېدو له رسوایي وروسته د ولسمشر او د حکومت استعفا غواړي. د مهمو خبرونو سرخطونه مو له ازادي رادیو واوریدل او اوس هم نوریاس نوري نړیوال ورځپاڼو ته کتنه کوي.
واشنگتن پوست ورځپاڼې په کابل کې د شمامه په نوم د معاصرو هنرونو د ګالري په اړه چې پکې د ځوانو ښځو د انځورګرۍ په ګډون مختلف آثار نندارې ته ایښودل شوي یو مطلب خپور کړی دی. ورځپاڼه د منیرا یوسفزی له قوله چې د دغې ګالري یوه بنسټ ایښودونکي ده وایي چې یو کال مخکې دغه ګالري په دې نیت پرانستله چې د افغان ښځو نوي غږونه اوچت واورېدل شي. دا وایي د ګالري له پرانستل کېدو مخکې داسې احساس کاوه چې په یوه څا کې لوېدلې او چیغې هیڅوک نه اوري. د واشنگتن پوست په وینا مونیرا چې د نارینه او تر نفوذ لاندې ټولنه کې د ژوند کولو لپاره د خپل مبارزې یادونه کوي وایي اوس دوی زما او نورو ښځو چې په لاس کښل شوي انځورونه پر دیوالونو ځوړندي اوري. واشنگتن پوست د فرا سلطانی په نوم د دغه ګالري د یوې ځوانې انځورګري آثارو ته چې بر بندې ډېر پام اړولی او د هغې له خولې لیکې چې وایي ښایي د آثارو په اړه یې ډېر خلک بد فکر وکړي خو هغه د یوې ښځې فورم په ډاګه کوي. یویشت کلنه سلطانی چې په ایران کې انځورګري زده کړې وایي په افغانستان کې سړیان د ښځو شخصیت ته پاملرنه نه کوي او خپل قضاوت د هغو پر بدني جوړښت کوي او همدې ټکي ته په پام سره دا غواړي ښځې په بدني فورم کې ښکاره کړي. د واشنگتن پوست په لیکنه که یو شمیر کسان دا ډول انځورونه د پرمختګ نه خبولي خو یو شمیر نور بیا هغه د افغاني محافظه‌کار ټولنې د اساساتو خلاف ګڼي. ورځپاڼې د مینا حبیبي په نوم د یوې شپږویشت کلنې حکومتي کارکوونکي دا خبره راخیستې چې ویلي دي بربند انځورونه زموږ ټولنه نشي منلی ځکه افغانان د اسلامي اصولو په تړاو مسایلو کې ډېر حساس دي. د ورځپاڼې په وینا یو شمیر کسان داسې انګیري چې په افغانستان کې په تېره څه باندې یوه لسیزه کې د نړیوالو مرستندویو محسسو د پانګونې په نتیجه کې د افغان ښځو نوي نسل په مختلفو برخو کې پرمختګ کړی خو یو شمیر نور بیا په دې باور دي چې په بهرنیو هیوادونو کې د پناه اخیستو لپاره د بربندو انځورونو له کښلو څخه د یوې وسیلې په توګه کار اخیستل کیږي. ون انډیا انټرنیټي خبرونه هند د افغان ماشومانو د زړه د ناروغیو درملنه کوي تر سرلیک لاندې په یوه مطلب کې لیکي هند هغو 4000 افغان ماشومانو په درملنه کې مرسته کوي چې زړونه سوري دي. ون انډیا خبرونه لیکي د افغانستان د سرې میاشتې ټولنې چارواکي وایي هند هر ناروغ ماشوم په درملنه $3000 لګوي او که لګښت لدې زیات $4000 ته ورسیږي پاتې پیسې دا ټولنه ورکوي. د خبرونه په وینا په کابل کې د هند سفیر امر سینا وویل ډیر خوښ دی چې هیواد له افغانستان سره مرسته کوي. هغه دا هم وویل چې نوې ډلۍ به د زړه د ناروغیو افغان متخصص ډاکتران وروزي چې وکولی شي د زړه د عادي ناروغیو درملنه په خپله په افغانستان کې وکړي.
د شهید سیمې په سلګونو اوسیدونکو د مظاهرې په کولو سره له حکومت وغوښتل چې له ژمنې سره سم مرستې ورسره وکړي. تفصیل له خان محمد سینا وري.
ما خواهان ما که می قتلان از حادثه اصلی شا شهید هسته ما خواهان خسارت جانی و مالی خود هسته
دا دوهم ځل دی چې د کابل ښار د شاه شهید زیانمن شوي خلک د مظاهرې په کابلو سره پر حکومت انتقاد کوي چې د دوی پر وړاندې بې پروايي کوي. د مظاهره کوونکو شمیر چې سلګونو ته رسېده ویلي چې حکومت ورسره د شاه شهید د پیښې وروسته د نړېدلو کورونو د بیا رغولو او داسې نورو ضروري وسایلو د مرستې ژمنه کړې وه، خو اوس لیدل کېږي چې حکومت دغه ژمنې هیرې کړې دي. د زیانمنو شوو له ډلې بی بی عایشې آزادي راډیو ته وویل:
خانه تکه تکه او پرچه پرچه است، هغه نمیتونه.
زمون کورنه ټوټه ټوټه او پرچه پرچه شوي دي. که حکومت یې د رغولو توان نه لري، له خصوصي سکټوره دې مرسته وغواړي. ژمی را نږدې دی او ټول لوازم مو غلا شوي دي، هیڅ هم نه لرو.
مظاهره کوونکو خیمې ودرولې او غوښتلې چې د شاه شهید سرک وتړي، خو امنیتي ځواکونه یې مخه نیوله. د پولیسو او مظاهره کوونکو ترمنځ په شخړه کې د امنیتي ځواکونو په هوایي ډزو یو مظاهره کوونکی ټپي شو. د ټپي شوي هلک مور چې د شاه شهید په پیښه کې دوه زامن وژل شوي وو، پر خپلو وژل شوو او ټپي زوی داسې نارې وهلې: دې وضعیت مظاهره کوونکي نور هم وپارول او د شاه شهید سرک یې بند کړ. بل مظاهره کوونکی چې ویل کېږي په تېره پیښه کې د ده دوه زامن هم وژل شوي، آزادي راډیو ته وویل که غوښتنو ته یې ځواب ونه ویل شي، خپلو اعتراضونو ته به دوام ورکړي.
گفته بود دولت که تیتا همکاری میکنه، خانه براتان میگیره، کرایش میته یا جای
دولت مشتر اجمن کری و چه کرونا در جورا و دکور کرایه در کو و او دست نور، خوب اس لیدل که جی چجمنی هیری کری دی. زمش دکانونا او کرونا ویجار شول، خوچار اثر مرستی و نکره، کمو پشتن و نشی لدی زایا نخوریگو.
پشا شهید سیمه که لچاودن کابو یو میش تیریگی. په دې پیښه کې د شاوخوا شلو کسانو د وژنې او د سلګونو د ټپي کېدو خبر ورکړل شوی دی. د حزب همبستګي ملي او د مدني ټولنې غړي چې په دې مظاهره کې شامل وو، پر حکومت یې تاکید وکړ چې له زیانمنو شوو سره د مرستې وکړي. د چارواکو د معلوماتو له مخې حکومت د شاه شهید د پیښې د زیانمنو شوو کورنیو د وضعیت د څېړلو او دوی سره د مرستو لپاره د کار او ټولنیزو چارو وزارت په مشرۍ یو کمیسیون ګمارلی دی. د دې وزارت ویان علي افتخاري ازادي راډیو ته وویل چې قضیه څېړل شوې او له زیانمنو شوو سره به مرستې وشي.
تا حالا ما کمک هایی که بیشتر مواد خوراکی، مواد غذایی اینا بوده داشتیم انگاه زنا.
تر اوسه مو له دې کورنۍ سره د خوراکي موادو مرسته کړې ده. د کورونو رغول یې هم په پلان کې شامل دي، خو دا کار به لږ څه وخت وغواړي.
کارپوهان وایي که حکومت له دې خلکو او دې ته له ورته نورو مصیبت ځپلو سره مرستې ونه کړي، خلک به پرې بې باوره شي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
د آزادو او عادلانه انتخاباتو مؤسسه یا فیفا وایي چې د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون لخوا پیشنهاد سوې لنډمهاله طرحه په ځینو برخو کې غور ته اړتیا لري. د فیفا اجرایه رئیس خبریالانو ته وویل چې دغه طرحه بشپړه نه ده او ځینې نیمګړتیاوې لري. قسیم سولمل او نور تفصیل.
د شفافیت د کمیټې جوړیدل، د انتخاباتي حوزو ویشل، د غوراوي کمیټه، د مرکزي ولایتي دفترونو ترمنځ اړیکې، د دارالانشا اړوند مسایل او د دواړو انتخاباتي کمیسیونونو ترمنځ اړیکې د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون هغه وړاندې سوي موارد دي چې د فیفا په باور بیا کتنې ته ضرورت لري. د فیفا یا د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د مؤسسې اجرایي رئیس یوسف رشید د یکشنبې پر ورځ خبریالانو ته وویل دا پیشنهاد سوې طرحه تر یو بریده د انتخاباتو د شفافیت لپاره مرسته کوي، خو د ده په باور په موکی اولر نیمګړتیاوی هم پکښ شته.
متوجه کې به مو بررسی کړم ای باسه پیشنهاد
شغل رشید وای تر کومه چې موږ څېړلې دا طرحه بشپړه نه ده. ځینې موارد ته چې باید ور باندې غور وسی او د انتخاباتي اصلاحاتو یو برخه ووسی، ځکه لا هم ځینې جدي مسایل چې باید ور باندې کار سوی وای یا څېړل سوی وای نه لیدل کېږي. شغل رشید د انتخاباتي اصلاحاتو له کمیسیون څخه وغوښتل چې دا طرحه په دقت سره وڅېړي. خو د فیفا یا د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د مؤسسې په باور په دغه طرحه کې یو لړ مثبت موارد هم شته. دغه موارد د رای ورکوونکو د لست جوړېدل، په انتخاباتي څوکیو کې د ښځو د ونډې زیاتوالی، د رای ورکولو د سیستم بدلون، شکایتونو ته د رسیدګي میکانیزمونه او ځینې نور مسایل دي. د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون نږدې دوه اونۍ مخکې د انتخاباتي سیستم د اصلاح لپاره خپله طرحه حکومت ته وړاندې کړه. افغان حکومت له لسو پیشنهادونو څخه وی تایید کړه او وروسته بیا ولسمشر اشرف غنی د یو فرمان په ورکولو سره د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون ته دنده وسپارله څو د پات درو پیشنهادونو حقوقي، تخنیکي او عملي اړخونه لا ډیر مطالعه کړي. په همدې حال کې د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون مرستیال صدیق الله توحیدی د فیفا د غوښتنو په ځواب کې ازادي راډیو ته ویل چې دوی هم په پام کې لري څو د روان کال د قوس میاشتې تر پایه پر یو لړ پیشنهادي مواردو له سره کتنه وکړي.
دا
وایي دا سمه ده چې موږ د روان کال د قوس میاشتې تر پایه پر ځینو مواردو له سره کتنه کوو، خو په دغه طرحه کې 80% پیشنهادونه د انتخاباتي بنسټونو مربوط وه. له دې وړاندې د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون ویلي وه چې د دغه کمیسیون وړاندې سوې طرحه له خلکو، مدني ټولنو او د انتخاباتي چارو له کارپوهانو سره په مشورې جوړه سوې ده. خو د انتخاباتو څارونکي بنسټونه وایي دا طرحه حکومت ته تر سپارلو مخکې له دوی سره نه وه شریکه سوې. دوی ټینګار کوي چې شاید کمیسیون د سیاسي ملحوظاتو له مخې لکه څرنګه چې لازمه ده په انتخاباتي سیستم کې اصلاحات رانولي.
خبری مجله اوري
د ازادي رادیو دا خبری مجله تر اونیمو بجو ده. د پاکستان په پنجاب ایالت کې 1400 په نتیجه کې د چارواکو په خبره لشتلره لس کسان مړه او تر 500 زیات ټپیان سوي دي. چارواکي وایي چې په جلسو کې یو کوچنی او یو ښځه هم شامل دي. تر دې دمه له کومې وسله والې ډلې د دې چاودنې مسؤلیت نه دی منلی. تفصیل د ذبیح الله شفق په رپورټ کې اوریدلی سي.
د پنجاب ایالت امنیتی چارواکي وایي چې د یکشنبې په ورځ ماښام د دې ایالت د ملتان په ویهاړي چوک کې د بسونو اډې ته څیرمه بمې چاودنه شوې چې په نتیجه کې د یو ماشوم او یوې ښځې په ګډون لږ تر لږه لس کسان مړه او تر 500 زیات ټپیان شوي دي. چارواکي وایي د پیښې ټپیانې د ملتان نشتر دولتي او یو شمېر نور شخصي روغتونونو ته لېږدولي چې د ډېر روغتیایي حالت د اندېښنې وړ دی او ښایي د مړو شمېر پورته شي. د چاودنې له امله په ویهاړي چوک کې ګڼې موټرې سوځېدلې او د پیښې په ځای کې شاوخوا ودانیو او دوکانونو ته هم زیان اوښتی دی. که څه هم امنیتي چارواکو تر چاودنې وروسته ویلي ول چې دغه چاودنه په یو رکشا کې د ګازو د ډبې د چاودېدو له امله رامنځته شوې، خو بیا وروسته د ملتان د پولیسو مشر زاهد ګوندل د پیښې په ځای کې رسنیو ته وویل چې د پیښې له ځایه د یو مشکوک کس مړی موندلی چې ځانمرګې بریدګر بریښي. د وایي د پیښې په ځای کې مو د یو مشکوک کس مړی موندلی چې ځانمرګې بریدګر بریښي. داسې ښکاري چې ځانمرګې بریدګر غوښتل چې په موټر سایکل کوم بل هدف ته ځان ورسوي، خو خپل هدف ته تر رسېدو مخکې په ویهاړي چوک کې ځان والوزاوه. بلخوا بیا د ملتان یو جګپوړی دولتي چارواکی اظهر اکرام وایي چې د چاودنې فورنزیکي پلټنې پیل کړي څو د دغې چاودنې څرنګوالی معلوم کړي چې آیا د ځانمرګې برید که بمي چاودنه وه. د پیښې ځینې عیني شهیدانو رسنیو ته وویل چې د چاودنې غږ دومره دروند و چې د ملتان ښار په لرې پرتو سیمو کې اورېدل شوی. په عین حال کې د ملتان د نشتر روغتون مسؤلین وایي چې په روغتون کې بیړنی وضعیت اعلان کړی او زیاتوي چې دغه روغتون ته په وړل شوو ټپیانو کې د ډېرو روغتیایي حالت مرګونی دی. د پاکستان صدر اعظم د کورنیو چارو وزیر او د پنجاب اعلی وزیر په ملتان کې بمی چاودنه غندلې او اړوند ادارو ته د بیړنیو تحقیقات امر کړی دی. د یادونه وړ ده چې په ملتان کې دغه چاودنې مسؤلیت لا تر دې دمه کومې وسله والې ډلې پر غاړه نه دی اخیستی.
د ژوند رنګونه
د نومره تا واخله د کم ځای
نومې ماته ولله ننګرهار ولایت
کا څه کاروبار چې شي کوي کنه
کاروبار وسلم ته دغه لرو یو غرفه غونتی بک سامان
اوس خو دلته ولاړی دکان دی بند کړي ک څنګه
نه نه بس راغلی او کار روزګار د سر نشته دی بس بخي بیا هم راځو هغه تم پاس کی
غرفه دي چیرته ده کم ځای ده
غرفه دلته جاده نه در پښتون مارکیټ سروري
څومره کرایه به ورکوي
په دمو د خپل غرفه تقریبا 10000 روپے کرایه ورکو
بیا غرفه دو مارکیټ کې نه نه د سړک په سر ده
را مارکیټ پورې مربوط ده نو بیرون نه ده کنه داخل ده
تا څنګه درس مرز دی ویلې نه دی ویلې نیم کې دی پریخه
درس هم ویلې ده خو بس راغلی ونو
څومره دی ویلې
دولسم پاس یو
ښه دولسم نه فارغ نو ولې دی پونتون نه ویلې
ولا بس لګ مشکلات او لګ د کور د غشو بس فریم خو درالو نو
پونتون پاتې شو
پونتون پاتې اوسم لا د غشتو امید لرو چې بیا کې دش تعلیم لاړ شو سونه مرسونه کنه
کورز لګه خشي
او کورز لګه خشي لګ آلات خشي والا بس بيتي بسوره یو لګ
والا کیسه دا ده چې کنه سړی ټینګ اراده ولري کنه په خپل هم د غورز ښه کولای شي اوس خو پونتونونه هم داسې شته چې د شپې له خوا هم د کارم کولای شي ورسره او درس هم ویلای شي نو دغه څه کوم پلان دی نه دی نیولای
والا پلان او سوچ خو مشته ده خو بس قسمت غواړي نصیب غواړي د انسان خپل نو
بالکل زکات ډیر ځوان نو څومره پیسې به د ورځې پیدا کوي کاروبار دی ښه دی خراب دی
ولا کاروبار هم دستی نشتا ول کی کوم دے دا شروع مکڑا نو خو کاروبار ہم کنا نو پتہ سگنی کال کی کوم دے کاروبار بے خی بے سورہ شوی دے بس
سو فکر کے ولی بے سورہ شوی
ولا واز کاروبار ساختمان نا شرکتو نا ٹول بند شوی کارمار تے سڑی دس زڑ نہ لگی جل تک مثال بلڈنگ جوڑ کی تعمیر جوڑ کی دا سامان پر پٹول دا تعمیرات او
نو تعمیرات کی لگی
نو تعمیرات
غزاڑو کی خکا یو نیم شیرتا
خراب نیم خراب شیا کا خراب ہم شینو سے کوردا نہ وڑی
اغام چ بیا کرائی کور کی وی
کرائی کور کی وے زمانہ کرائی کور دے
مالک کار دے
12 وسل روپے 50 روپے گروپ راوڑا وس ہاں زرا ایسا
کا نو ایتا ارادہ خو خدا شتا دا چی درس بو وای
ارادہ خو شتا
جوان سر څنګه خوشاله خفای
جوان سر شکر دے بس تر دے دم خو خیو چا اللہ په صحت باندې روغ جوړ ساتلی او سپورې پښ
بالکل آفرین دا لوی خبره
دا خدای ناراضی او په دې خبره نور بکیږي
بالکل ډیر مننه خوشاله سه
مهربان
دا و د ژوند رنگونه او د ازادي رادیو اوله سهرنۍ خبری مجله دویمه سهرنۍ خبری مجله